Παλού η Αλάμος Πάρα.
د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر ګواکیم تاسو ته د دریو بجو په دې خبری سات کې هرکلی وایم او په دې ګړی کې به موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په دې کې مختلف رپورټونه شته دي، نو هیله ده چې راسره پاتې شئ تر اخره پورې راسره دا ګړی واورئ. د ګړی په سر کې به فرخنده اسد ته ورشو، هغه به خبرونه راته وایي.
په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي د موجوده وفاقي حکومت ختمولو لپاره به په ټول هیواد کې جلسې پیلوي. د چارسدی پولیس وایي نن یې د یوې ماشومې تشدد شوی مړې موندلې، او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کرسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د خبرونو تفصیل، د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک ته حکومت پر ضد خپل جلسو شروع کولو نیټه بیا بدل کړې او وایي لومړی جلسه به د اکتوبر پر 13 د پنجاب په ګوجرانواله کې وي. پرون ناوخته د پنجاب په رایوند کې د مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی د سیاستوالو ترمنځ ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د موجوده حکومت ختمولو او د آئین حکمرانۍ لپاره یو موټی دي. بلخوا کانفرنس ته پخپله وینا کې د مسلم لیگ نور مرستیالې مشر مریم نواز وویل چې دا خبره سمانه ده چې د اپوزیشن د راپور تکړل شو پښتنو په ځواب کې دی پر دوی د غداري تورونه ولګول شي. د پاکستان جمهوری تحریک په نامه اتحاد د لپاره جوړ شوی دی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې له سره شفافې ټاکنې وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوځ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوځ دواړه دا تورونه ردوي. د چارسدی پولیسو د اکتوبر پر 8 ویلی چې دوی د داودزی تانې په حدود کې د یوې ماشومې مړې موندلې چې پر بدن یې د تشدد نښې دي. د پولیسو تر مخه دغه 2.5 کلنه ماشومه زینب نومېده او د چارسدی شیخ کلی سره یې تعلق لرلو. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې نوټس یې اخیستی او پولیس چارواکو ته امر کړی چې د دغه پیښې پوره پلټنې دې وکړي. د چارسدی د زینب ماشومې د تشدد وروسته وژنې پر ټولنیزو رسنیو هم د خلکو غوسه راپارولې. په پاکستان کې اوزل بیا په دې اړه بحث پیل شوی دی چې د ماشومانو سره د جنسي تشدد او د دوی د وژنې په اړه قوانین دي عملي کړی شي او ککړو تنانو ته د سختي سزاګانې ورکړی شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرسه د مړو شمېره 6,500 ته رسېدلې. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 5,390 پیښې ثبت شوي او 9 کسان ترې مړه شوي دي او 479 کسانو حالت نازک ښودل شوی دی. په هیواد کې په کورونا د اختو کسانو شمېره 3,00,000 ته لوړه شوې. له دې ناروغۍ څخه څه باندې 3,02,000 کسان رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا صوبای الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال رادیو ته ویلي د قبایلی ضلعو شاملې دو ته مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلونو وروسته دوی د صوبې په 28 ضلعو کې حلقه بندۍ سرته رسولي چې په کې ټولې قبایلی ضلع هم شامل دي. د اکتوبر پر 8 په پیښور کې د یوې غونډې وروسته د صوبې چیف الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال رادیو ته ویل چې د مقامی حکومتونو قانون کې د بدلونو وروسته په 28 ضلعو کې دغه کار سرته رسولی او پر دغو نمو حلقه بندیانو شاوخوا 219 اعتراضات هم مخې ته راغلي چې پرې کار روان دي. د الیکشن کمیشن تر مخه د نوو حلقه بندیانو حتمی لیست په د اکتوبر پر 25 خپروي. د نوي قانون تر مخه دا ځل به په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات د تحصیل په کچه وي او پر سیاسي بنیادونو به ترسره کیږي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي هغه غواړي چې د کریسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او باسي. ډانلډ ټرمپ پرون په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي په افغانستان کې خدمت تر سره کوونکي په لک شمیر کې پاتې د دوی بهادر سړي او ښځې باید د کریسمس پورې په خپل کور کې وي. د ولسمشر ټرمپ پیغام په داسې وخت کې مخته راغلی چې په امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته څلور اونۍ وخت پاتې دي او نوموړی غواړي چې خپل هغه د 2016 کال انتخاباتي ژمنه پوره کړي چې وايي نه ختمیدونکي جنگونه به ختموي. د 2016 کال په 11 سپتمبر د ترګریزو بریدونو وروسته امریکایي پوځونو په افغانستان کې جنگ پیل کړ. دا 19 کلن جنگ د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ګرځېدلی دی. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له فرخنده صد څخه مو خبرونه واورل. په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د مسلم لیگ نون مشران وای پر دوی د درغلی او تورن دی نه پوری کیږي او حکومت دی هغه وادي پوره کی چې خلکو سره کړی دی. په پاکستان کې ولی په ځینو خلکو د غداري تور پوره کیږي.
آئین، قانون، جمہوریت او دی حقوق او چوکاٹ کی مکالمہ نہ کئی زکا دا فتوی او الزامنا رو باس.
په پنجاب کې د قبایلو زده کوونکو د داخلو لپاره مظاهری کړی. دینی عالمانو په یو غونډه کې اتفاق کړی چې د یو بل عقیدو ته به احترام ساتي او د یو بل پر ضد به فتوی نه ورکړي.
مو په یو بل له کوهر فتوی نه لګو چې کوم د یو بل مقدسات دي لکه مقدس شخصیتونه دي، مقدس ادارې دي، د هغوی خلاف به او اهانت انیز تحریرات او بیانات به نه ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره وسه. اولنی رپورٹ تبور شو اوریدونکو تحریک انصاف حکومت خلاف د اپوزیشن گوندونو جمهوری تحریک د مظاهرو محلویش اعلان کړی دی. پرون د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز خبرلانو سره په خبرو کې پر حکومت نیوکو ته دوام ورکړه او د ختمولو لپاره خپل هوډ تازه کړ. حکومت د اپوزیشن سیاستوالو تورونه ردی وای هغوی د درغلیو له حساب کتاب ریږي ځکه یې شور جوړ کړی دی.
په رایوان کې د جمعیت علماء اسلام پی او د مسلم لیگ نون د سیاستوالو د ملاقات وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت را نسکورولو لپاره د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې ټول مخالف سیاسی ګوندونه یو دي.
اور ان شاء الله آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو
د 14 اکتوبر نه د ګوجرانوالی د جلسې نه به د تحریک آغاز کیږي. د هغې وروستو په 13 اکتوبر به په کراچۍ کې ډیره لویه جلسه کیږي او د هغې وروستو په 15 اکتوبر به د بلوچستان په کویټه کې جلسه وي. دې سره به ټول خلک را بیدار شي او سړکونو ته به راوځي. مونږ په پاکستان کې د آئین عملداری، جایز آئینی حکومت او د آئین لاندې چلیدونکي پارلیمانی نظام راوستل غواړو.
ایک جایز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں.
د جلسو جلوسونو د نوی نیټه د غی رستو اعلان شوه. کله چې د مشاورت رستو مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمهوری تحریک مشر وټاکل شو او تیر ماخام مولانا فضل الرحمن د پی ڈی ایم د مشر په توګه د مسلم لیگ نون د مرستیالی مشر مریم نواز سره لومړی ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل
تو مې یہ جو سیاست دانو کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے
سیاست والو پختنو تا جواب نشی ور کولے نو دا غداری تورونه لگول د دې جواب نه دی. مخ کی راشی او جواب ور کړی په آئینی حدود د وردنګلو دا سلسله به اوس ختمول وی.
آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ختم ہونا ہوگا.
مریم نواز یا تکړه چې د سپتمبر په شلمه ټولګوندیزی غونډه ته د میا نواز شریف د وینا وروسته وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې په نواز شریف او د اپوزیشن په نورو مشرانو دا تورونه لګولی وو چې د اپوزیشن په تحریک گاونډي هیواد هند خوشاله دي. مریم نواز وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم دغه تورونه بے بنیاد دي.
بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سکوت کشمیر ہوتا ہے، جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں.
ہند پا پاکستان کی دائین او قانون پا حکمرانی نہ خوشحالی گی. ہند پا دے خوشحالی گی چی دا آزاد کشمیر پا وزیر اعظم مقدمہ جوڑ شی، چکلا پا انتخاباتو کی دا غلا دلاری یو کمزور حکومت راوستلی شی او معیشت کمزور شی، نو بیا ہند خوشحالی گی.
پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے.
پاکستان جمہوری غرزنگ کی شامل مسلم لیگ نون، پیپلز گوند او نور د حزب اختلاف گوندونا پا دے نظر دی چھ موجودہ حکومت د ٹگئی دلاری پا عامو انتخاباتو کی پا واک کی راغلے وو او دوی غختنہ کوی چھ بیا دسر دی پا حیوات کی انتخابات ترسر شی. خو واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف پا تیر شوی انتخاباتو کی د ٹگئی تورونا رد کری دی. دا حکومت او اپوزیشن ترمنز سیاسی کڑکیچ داغی رستو زیاد شوی کله چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه پخپلو دریو تقریرونو کې په پوز په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه لګولی وو.
اوریدونکو تاسو د غلام غوس ریپورت واورید. مشال ریډیو ته غوږی هم د سره تړلې یو بل ریپورت درته درورو. لکه څنګه چې تاسو په دې رپورٹ کې اوریدل، دا وخت په پاکستان کې یو ځل بیا په دې تود بحث پیل شوی چې په دې هیواد کې ولې ځینو سیاسي مشرانو د بشر حقونو فعالو او ځینو خبرانو ته غداران ویل کېږي. د لاغې وروسته ده چې روانه اونۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پر مشر نواز شریف او د ګوند پر یو شمېر نورو غړو د بغاوت مقدمه درج کړل شوه. څېړونکي وایي د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله هم د وړو صوبو سیاسي مشرانو د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی، نو پې د غدارانو تور لګول شوی او ځینو ته بیا د هند یا افغانستان د ایجنټانو په توګه نومول شوی دي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو چې د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پر هغه خبرو شروع کیږي چې وایي په هیواد کې د غدارانو فهرست یا لیست په زیاتېدو دی.
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفینس منسٹر غدار ہیں.
دا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی چې د اکتوبر پر 8 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل، کله چې تاسو دا وایي چې د ملک دوه پخوانی وزیر اعظمان غدار دي، د ملک د دفاع وزیر غدار دی، وفاقي وزیران غداران دي، سپیکر وزیر اعلی او گورنران غداران دي، او د پوز درې هغه لیفټیننت جنرالان هم غدار دي چې د پاکستان پر مهمو امنیتی چوکو پاتې شوي دي، نو دا د دې هیواد بدنصیبي ندا نو نور صدی.
یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی طور کیا ہے.
شاہد خاقان عباسی دا ہم ویل سوکتے دا تھو آئی چھے دا حب الوطنی سرٹیفیکیٹونا چھر تا ملاوی گی چھے دے ہم واخلی.
وزیراعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفیکیٹ دے دیں.
دا لہغی ورس تو دا چھے دا اکتوبر پر پنزمہ دا لاہور پر شہدارت تھانا کے دا بدر رشید پنم یوتن دا مسلم لیگ نون گن دا مشر میا محمد نواز شریف او دا پاکستان مسلم لیگ نون پر شوخا سلویختو مشرانو دا بغاوت مقدمہ درج کا چې پکې دا ادعا شوی چې نواز شریف ته پاکستان او ریاستی ادارو پر ضد وینا وکړي، او د هغه د ګوند مول شوی مشران چې پکې شاهد خاقان عباسی هم شامل دي بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې هواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړی او نه هم پکې لاس لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له لندنه د ویډیو لاری په خپل دریو وروستي ویناګانو کې د پاکستان پر پوځي جنرالانو تور پوری ک چې د هیواد په سیاست کې تر لاسوهنه کړی دا. بلخوا څېړونکي وایي په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو د غدارې مقدمې درج کیږي. د سیاسي چاروپو او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته وویل، د پاکستان د جوړېدو سم د سترستو په ځینو سیاسي مشرانو د غدارې تورونه ولګول شول.
پاکستان کې لوی مشکل دا و چې اولې ورځې نه پښتني جواب یا چا چې په خپل حقوق غوښتلو د ظلم استحصال خلاف یې آواز اوچتولو، نو دوی سره یوه خبره وه، هغه دا وه چې یو الزام یو فتوا
په لاهور کې سیډونکو خبريال امتیاز عالم د اکتوبر پر ومه مشال راډیو ته ویل د پاکستان اسټابلیشمنت اوس د غدارانو په فهرست کې پنجاب هم شامل ک خو نوموړی وایي دا د دې هیواد ځینو ادارو هغه اخري وسله ده چې دوی د جمهوریت پر ضد کاروي.
بننے کے بعد چھوٹے صوبوں کے لیڈر تھے وہ تو سبھی کے سب غدار ہوئے، خواجہ خان غدار ہوئے، ولی خان غدار ہوئے، سبق
د پاکستان جوړې دوه ورستو د وړو صوبو مشران خټول غدار او ګرځول شول. باچا خان او ولی خان غدار او ګرځول شول. عبد الصمد خان څخه غدار او ګرځول شو. دا شان جیم سید، رسول بخش پلیجو، مجیب الرحمن، مولوی عبدالقادر، حسین شهید سوروردی او فاطمه جنا چې د قائد اعظم خور و او مادر ملت خطاب وته ورکړ شو، هغه هم غدار او ګرځول شو. نو اوس پنجاب هم د شهیدانو په دې قافله کې شامل شو او اوست ملک درې واري پخوانی وزیر اعظم هم غدار او ګرځول شو. د وړو صوبو مشران خود پخوانه غداران ول. دا نور سند دی خو د دوی دیوالیتوب سرګندوي.
لیکوال زاهد حسین د پاکستان د ډان رسپانی د 8 اکتوبر په یوه لیکنه کې وایي په خوا په د غداري او ملک دښمنه فتوی پر هغو سیاسي مشرانو لګیدل چې د خپل سیمې د حقونو لپاره به غږ پورته کول او د دغه مشرانو د اواز خاموشه کول یو طریقه جوړ شوی و. خو د نوموړي په خبره په موجوده وخت کې د غداري مقدمه نه یوازې پر سیاسي مشرانو بلکې په یو شمیر خبريالانو او د بشري حقونو پر کارکونکو هم ولګیدل. بلخوا د بلوچستان د نېشنل پارټي او پخواني مشر ډاکټر عبدالحی بلوچ د اکتوبر پر 8 مشال رادیو ته ویل د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو د سیاسي مشرانو لپاره د غدار ټکی سنوي نه دی، خو البته د پنجاب لپاره دا یو نوی خبره ده.
دا سه تورونه د ریاست واکدارانو له پخوا هم په هغو خلکو او سیاسي مشرانو لګولي چې د خپل حقونو د غختلو لپاره یې غږ پورته کړي. کڅوک خپل حق غواړي نو دوی په لومړی د غدار فتوا ورکړي او دا چې دا د هند ایجنټ دی زمونږ لپاره دا نوې خبره نه ده. او اوس خو لاور ول هم غداران وګرځول شو. د غدارانو فیرست ورځ تر بل زیاتیږي. زما په فکر دا د دوی پخوانی طریقه ده چې کله یې هم چیلنج کړي یا خپل حق وغواړي نو بیا دوی خپل دا پخوانی طریقه استعمالوي.
د پاکستان په آئین کې آرټیکل شپږم لویه غداری ده چې ورته له هیواد سره ستر خیانت کول هم وایي. د آرټیکل شپږم لاندې مقدمه د خوانی پوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد درج شوی واو. یو ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا ورولې وه. خو د 2020 کال په جنوري کې لاهور های کورټ ته مشرف ته مرګ سزا منسوخه کړه او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا ورولې وه. پرویز مشرف تا وخت له هیواده بهر ژوند کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اردوونکو په شمالي وزیرستان کې په سپینوام سیمه کې د پاکستاني پوز د انجینرینګ د څانګې له 500 کارګونکو څخه درې راخوش شوي او دوه لا هم لا درک دي. دا کسان د نامعلوم وسلو لخوا تښتول شوي چې درې ته د دوی نه واپس راوتښتېدل. ځایي چارواکي وایي کوشش کوي چې تښتونکي ونیسي او تښتول شوي کسان راخوش شي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نور معلومات یې د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله گنڈاپور او د میرعلی پولیسو ڈی ایس پی اعظم خان مشال ریڈیو ته وویل چې تیر ماښام شمالی وزیرستان لره پرته سیمه سپینوام نه نامعلومه وسلوالو د فوز انجینئرینګ شعبې ایف ڈبلیو سره کارکونکي دوه اهلکار یا مزدوران اغوا کړي. د پولیسو په وینا تحصیل سپینوام د تاخیل سپیراروغه کې د فوز انجینئرینګ شعبې سره په کار کې بوخت دوه مزدوران چې د پنجاب سرګودینه تعلق لري نامعلومه وسلوالو لزان سره بولی. دوی وایي پنځه مزدورانو کې درې ځایي مزدوران د وسلوالو نه په تیښته کې بریالي شوي او د ایف ډبلیو سره کارکونکي دوه مزدوران وسلوالو اغوا کړي. پولیس وایي چې دوی یو امنیتي سرتیرو شریکه د غلطه د لټون عملیات پیل کړي نه کې یې لګولې هڅه کړي چې اغوا شوي اهلکار یا د فوز انجینئرینګ شعبې ایف ډبلیو کارکونکي د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي. د پولیسو ډی ایس پی اعظم خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا نامعلومه کسونه نه کپوش وی هغه بوخری د کین درې کسونه د خرمیش پښتنو چې نه کپوش وی هغه هم بوتل نه نه دا پیس په منډه ونه خلوش وی په اوره د کین کرش ول کون شول دا شاینا د روډي د دین د پورا نو شپه چې شه وکړه نو فرید و امر د پلیټ کړي د ډیپوزیشن نه د علاقې کور کړي دي سوفی سر کوشش کی چې دا نیز کسون د زیات
پولیس وای چنانې د سیمې مشران هم را بللی او دوی په ټولو لارو پولیس سرتیری ودرولی چې د فوز انجینئرینګ شعبې سره کارکونکي اغوا شوي مزدوران د اغوا کارو لمنګولو را خلاص کړي. سپینوام کې کورم تنګي ډیم لومړی فیز د غلطا د تیلو او ګیس رایستلو کمپنۍ ماړی پېټرولیم کمپنۍ او ایف ډبلیو لاړخه په یو شمېر پروژو کار روان دی. د نوړاندې هم د ماړی پېټرولیم کمپنۍ کارکونکي دا نامعلومه وسلوالو لخوا اغوا شوي وژل شوي دي او وخت په وخت په دغو پروژو کارکونکي دا نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښه شوي دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې په ټوټر او فیسبوک باندې هم موږ یو تاسو کولای شئ چې له هغه ځای هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. د پاکستان په پنجاب کې د قبایلي ضلع او بلوچستان ځینو زدهکوونکو د مظاهرو له لارې غوښتنه کړې ده چې دوی ته د داخلي ورغلل شي. د زدهکوونکو وایي ځینو پوهنتونونو ورته په لیکلي ډول ویلې دي چې دوی د قبایلي ضلع زدهکوونکو ته نورې داخلي نه ورکوي، خو پوهنتونونه وایي چې زدهکوونکي باید له رسمي طریقې کاره کار واخلي. د یادونه ده چې په 2013 کال کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره وتړل شوې، خو حکومت ویل چې قبایلو ته ورکول کېدونکي مراعات به تر لسو کلونو پورې دوام ولري. په دې مراتو کې د قبایلو زده کوونکو لپاره د پاکستان په پوهنتونونو کې ځانګړي سکالرشپونه او کوټه سیستم هم شامل دي. په دې اړه د شانواس سرګزی رپورټ اورو چې د مظاهره چانو په غږ شروع کیږي.
د پنجاب په یونیورسيټانو کې داخل د پخوانی فاټاس د کونکو مظاهره کړې وغواړي چې د دوی مخصوص سیټونه د پنجاب په یونیورسيټو کې واپس بحال شي. د دغه زده کونکو په وینا چې وړاندې به د دوی د داخلو مخصوص سیټونو لپاره د دوی ضلعو انتظامي وروستو فاټا سکرټریټ او بیا د وفاقي حکومت لخوا د سفران ادارې د دوی نامینیشن او یا نمونه یونیورسيټانو ته لیږل، او زده کوونکو ته به داخله ملاوي دي. خو صوبای حکومت د روان کال د مارچ په لسمه ټول یونیورسيټو ته ولیکل چې اوس د قبایلی سیمو زده کوونکو ته په مخصوص سیټونو داخلي نیغ په نیغه دویل ورکړی شي. دا هم په داسې حال کې چې ټول سرکاري دفترونه او یا ادارې د کووډ 19 له وجې بند وي او زده کوونکو به آنلاین داخله کولی. د سورزو رهسی پنجاب کې د بهاودین ذکر یونیورسيټي ملتان او د اسلامي یونیورسيټي بهاولپور زده کوونکو په احتجاج دي او دوی وای چې دوی ته یونیورسيټي له خوا ویل شوی چې دوی د پخوانی طریقې کار مطابق داخلي واخلي. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي محسن فراز وزیر د پښتون سټوډنټس کونسل بهاودین ذکر یونیورسيټي صدر دي او دوی وای چې یونیورسيټي د خبر پښتونخوا صوبې له خوا چې دوی ته کوم وینا کړې په هغه عمل نه کوي.
چې کله کووډ 19 راغله نو دوی د پراسیس فاټا سیکریټریټ په مارچ کې یو لیټر جاری کړ چې د کال با یونیورسيټي اډمنستریشن په خپل د الکانو ایډمیشن هندل کوي د ایکسپاټا سټوډنټانو. پراسیس انلاین شو چې کله انلاین شو زمونږ الکانو انلاین اپلای وکړي. انلاین اپلای چې وکړي اوس الکانو ته پته ده چې مسله روانه ده د سیټونو موږ د فری سیټونو نه راکوي. نو نیو کمرز الکان چې کوم دی هغه نه راځي هغه په انتظار ناست دي. دی بودیز د کله یونیورسيټي اډمنستریشن موږ ته په ریټن فارم رکړی دی چې موږ د بلوچستان او د فاټا سټوډنټانو ته مزید فری تعلیم نشور کوله. دوی کرزی او رتللې شي او دوی به فیس خامخا پی کوي.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو ته د پاکستان په ټولو یونیورسيټو کې ویډیا تعلیم ورکېده او د دوی د هاستل یا استوګنې خرڅونه به هم یونیورسيټو پوره کول. خو دغه زده کوونکو په وینا چې د دوی نه د داخلو او د هاستلو پیسې هم غوښتل کیږي. محسن فراز وزیر په خپل هم دی یادی یونیورسيټي د بی اس نومي ډیګري زده کون کړي او دوی د خپل غوښتنو لپاره د احتجاجي کې درې هفتې پوره کیږي.
چې کم یونیورسيټي کې ریزرو سیټس زیاده واپس بیا به حل کړي شي هغه باندې د یو قسم چارجز نه لګو کیږي. ولی تا ته په پته وي ایکس واټا کې یو یونیورسيټي هم نشتا او التا تعلیمي سټرکچر دی هغه بالکل تبعي شکار دی.
د احتجاج د بلوچستان د زده کوونکو هم دی او دوی ته هم لکه د قبایلی سیمو د زده کوونکو داخلي نور کیږي. د ستمبر په منټه د سنټ اف پاکستان لخوا چیف سیکرټری پنجاب ته خواست شوی چې د بلوچستان د زده کوونکو سکالرشپس یا ویډیا تعلیم دی بحال کړي شي. خو د هغې څه جواب نه دی ملاو شوی. اسحاق خان ترین د دوکې ضلع بلوچستان سره تړاو لري او د هم د بهاودین ذکر یونیورسيټي زده کوونکو دی.
بلوچستان د سټانو سیمه کې د 2013 سره د مرسته یو لیټر جاری سو د نواشي په دور کې د بلوچستان د سټوډنټ لپاره د دا اویل سی کم سي د بلوچستان د پسمانده علاقه ده دا غو د لپاره مرد سټانو د لپاره سی کم په پنجاب کې هر ځای کې دوی تعلیم حاصلې د دوی د لپاره به د تعلیم رکاوټ مر نه جوړو فی هر ځای به دوی فری وي. د پی ټی آی دور را لې دا سیټان مرسته یو ور اوپن میرټ ابل کال لاړل دا کال سی بیا مرسته دی وز ریزرو سیټ کې سیر روانه کړی دا ریزرو سیټ دی دا وای چې مرسته دی فاینانشلی فاینانشل کمی دا مرسته په دا وجبان ملتا سره دا سیټان وړو.
تاسو د کوونکو په احتجاج د بهاولپور اسلامي یونیورسيټي ترجمان شهزاد احمد خالد د ستمبر په 28مه یو ویډیو بیان جاری کړو چې د پکې ویلو
تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے سابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کا جو کوٹا ہوتا ہے
دیوائی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور دا پخوانے فاٹا دا زدکون کو کوٹا ختم کرے ندا خود دوی دا داخلو یو خاص طریقہ وی چی دوی با دا خپلو زلو اسیمو دا سرکاری ادارونا دا نامزدگی خطو نراوڑل او دوی تا با داخلی ورکی دی
اپنے علاقوں سے متعلقہ اداروں سے اپنی نامزدگی کے خطوط لاتے ہیں.
شہزاد احمد خالد د بلوچستان د زده کوونکو په حواله هم ویلي
اسی طرح بلوچستان ایجوکیشن انڈاومنٹ فنڈ میں بھی
دی وای همدا شند بلوچستان د تعلیمی فنڈ یا زده کوونکو د لپاره اخودل شوی پیسو کې د دوی د سکالرشپونو د لپاره پیسې مقرر دي. خو دوی د لکه د پخوا په شند نامزدګۍ کاغذونه یونیورسيټي ته حواله کړي نو دوی له داخلي ورکو
او یونیورسيټي انکو داخله دے دے گی.
مقامی سملے کے دو سفران د سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین ساجد مومن نے پوښتل چې یونیورسيټیان خود صوبی لخوا په لیکلي شوی خط زده کوونکو ته داخلي نه ورکوي نو تاسو په دې حق لا څه ویل غواړئ؟
موږ دا اراده ده چې موږ د ای جی سی او پی ایم ڈی سی دا موږ واپس رو وړو او دا چې کوم نوټیفیکیشن تیر شو چې کوم څنګه د مرجر د پارا ټیم یا د پارا شو دی خو دا یو یو کال لپاره د سټوډنټ سیکورټی اصل و چې موږ اراده دا ده چې تاسو دا نه کال کوم پارټی دی د دې لپاره یو نوټیفیکیشن تاسو وکړي ځکه چې هر کال موږ دا پروسس د سره کوو چې د بیسټ ایډمیشن ملاو شو د پکی سپور کې یو دا بنور کې او دا ځما په خاصه چې نه کال موږ د پارا به یو د ریسر دی.
او یاد دی چې په بهاودین ذکریا یونیورسيټي کې د فاټا 308 اسلامي یونیورسيټي بهاولپور کې هم 308 ولې د بلوچستان د زده کوونکو لپاره په دواړو یونیورسيټو کې 180 او 180 د داخلو مخصوصه کوټه مقرره ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,555.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ امدا وس اوریدل شي، او دا خبرونه لکه څنګه چې تاسو ویل شول په دغه سپو باندې هم واوري. که د مشال ریډیو ایپ لري نو سمارټ فون لري یا انټرنیټ لري نو د ایپ د لارې هم زموږ خبرونه امدا وس اوریدل شي. دا روانې دي که چیرته تاسو نه ځینې خبرونه تیری وي هغه هم تاسو دغه ایپ د لارې اوریدلی شي او ډاونلوډ کولای هم شي. تاسو دغه ایپ د لارې کومې خبرونې چې دي هغه ملګرو دوستانو ته هم لیږلی شي. نور رپورټونو ته ځو، خو مخکې تر دې چې رپورټونو ته وړاندې کو راځي چې یو سندره واورو د نغمې په غږ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سندره مو د نغمې په غږ کې اورو. د بیرته به رپورټونو ته ور وګرځو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی غواړي د کریسمس پورې چې د دسمبر 15 تاریخ دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ولسمشر ټرمپ مخکې هم دا خبره کړې وه او ډېر ځواکونه ډېر امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي هم دي او د امریکا او د طالبان ترمنځ چې کوم معاهده شوې ده د هغې یو برخه هم داده چې امریکایي ځواکونه به ټول له افغانستان وځي. خو دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی ختم شوی او جګړه روانه ده، او بل خواته په قطر کې افغان حکومت او طالبانو خپل منځ کې خبرې اترې شروع کړې دي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټر.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کریسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. دا د نوموړي د پخوانی پلان او د ده د ملي امنیت د سلاحکار له نیټې څخه مخکې نیټه ده. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلي دي په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي زموږ په لږ شمېر کې پاتې بهادر سړي او ښځې باید د کریسمس پورې په خپل کور کې وي. د ټرمپ پیغام په داسې وخت کې مخته راغلی دی چې په امریکا کې صدارت انتخاباتو ته څلور اونۍ پاتې دي او نوموړی غواړي چې خپل هغه د 2016 کال انتخاباتي ژمنه پوره کړي چې نوموړي ویلي وو نه ختمېدونکي جنگونه به ختموي. د 2001 کال په 11 سپتمبر د ترګریزو بریدونو وروسته امریکایي پوزونو په افغانستان کې جنگ پیل کړ. د 19 کلن جنگ د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ګرځېدلې دی. د ډونالډ ټرمپ تر ټویټ څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل چې امریکا د راتلونکي کال په لومړیو کې د افغانستان دننه خپل ځواکونه تر 2500 پورې راکموي. که څه هم لوړاندې امریکا اعلان کړی چې راتلونکي میاشت به خپل ځواکونه تر 4000 پورې راکموي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین څرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو د رفتار او څرنګوالي په اړه خورا زیات تفصیلات په ډاګه کوي. اوبراین د لاس ویګاس په نوېډا پونتون کې پرون د وینا پر مهال ویل چې کله ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه، نو هغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 10000 وو، خو نن دغه شمیر له 15000 هم ښکته دی او د راتلونکي کال په لومړۍ کې به دغه شمیر 2500 ته راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې دې کال په امریکا کې کېدونکي صدارت انتخابات را نږدې شوي، نو واشنگټن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستل ګړندي کړي دي او دا کار په دوحه کې له روانو بین الافغاني مذاکراتو سره هم تړل شوی دی. د روان کال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې د 2020 کال د مئی پورې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي چې په بدل کې به یې طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. افغان چارواکي او غربي ډیپلوماټان چې په قطر کې یې د افغان سولې خبرو ته زمینه برابره کړې، تر ټولو مهم لومړیتوب یې ډزبندي ده. رابرټ اوبراین وایي بلاخره افغانان به په خپلو کې سره یو توافق یعنی امنیتي تړون ته رسي. د ده په خبره په سولې خبرو کې به پرمختګ ورو وي، ګران به وي، خو زما په فکر دا یو مهم ګام دی. زموږ په آند باید چې امریکایان خپل کور ته راشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هدف په جګړه کې د ښکېلو دواړو خواوو ترمنځ د تشدد په راکمولو او د واک په ممکنه شریکولو موافقې ته رسیدل دي، خو په دې لړ کې تر دې دمه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او تشدد روان دی. او په وروستیو اونیو کې ډېری افغان سرتیرو او طالب وسلوالو په نښتو کې ژوند له لاسه ورکړی او ځنمرګیو بریدونو لسګونه ولسي وګړي وژلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مو هم دا اوس ګټه پورته کول شئ د مشال ریډیو د اپ نه، او دغه اپ هم په انډراید ټلیفونونو کې، سمارټ فونونو کې او هم په اپل کې چې آیفون دی په هغه کې تاسو ډاونلوډولی شئ او د مشال ریډیو خپرونې په نه یوازې د ریډیو خپرونې اوریدلی شئ، بلکې ویډیوګانې هم هلته کتلی شئ او کوم رپورټونه چې په لیکلي شکل دي هغه هم نه یوازې لوستلی شئ، بلکې د ملګرو دوستانو سره هم شریکوی شئ. اوس یو رپورټ ورزو، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل تر سیوري لاندې په غونډه کې دینی عالمانو د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره یو متفقه توګه باندې ضابطه اخلاق منظور کړی دی چې په کې ویل شوي د عدالت نه بغیر هیڅوک د چا خلاف د کفر فتوا نشي ورکولی. ټول فرقې او مسلکونه به د یو بل مقدساتو ته درناوی کوي او دا چې د هیواد غیر مسلمه وګړي هم د خپلو عقیدو سره سم ژوند کولی شي. په دغه غونډه کې شاملو خلکو دا هم ویلي چې د مذهبي همغږۍ لپاره به د مقامي کچې نه نیولې تر مرکز پورې شوراګانې هم جوړوي. په دې اړه د منور شاه رپورټ ورو.
د پاکستان دینی عالمانو خپل یو متفقه فیصله کې ویلي چې د عدالت نه بغیر هیڅ څوک دا اختیار نه لري چې وډاله یا فرد کافر وګرځوي. د اکتوبر په 18 په اسلام آباد کې د پیغام پاکستان کانفرنس پر مهال د ټولو دینی مسلکونو او فرقو مشرانو د شلو نکاتو یو ضابطه اخلاق منظور کړ چې پکې ویل شوی کوم فرد یا ډله دا حق نه لري چې د چا خلاف د کافر فتوا جاری کړي. د دې کانفرنس انتظام د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل کړی وو. د یاد کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز د اکتوبر په 10 د دغه ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې د پاکستان د آئین احترام او په دې د عمل کولو اجمنه شامل ده. نوموړی د ځنو نورو نکاتو په اړه وایي.
بل به په یو بل نه کفر فتوی نه لګوو چې کوم د یو بل مقدسات دي، لکه مقدس شخصیتونه دي، مقدس ادارې دي، د هغوی خلاف به احانت امیز جملې او احانت امیز تحریرات او بیانات بنو ورکو. او بیا د سوشل میډیا د پر هم داو چې په سوشل میډیا باندې یا په اسې میډیا باندې په دې داسې خیالات او اظهار نه کوو چې دا د چا دپاره د احانت باعث. نو دا ضابطه اخلاق بنیادی طور همدغه دی چې یو بل سره څنګه ښه همکاري کولی شو او یو بل ته څنګه مونږ د رواداری او د ښکلي تعامل اساس ورکولی شو.
دا ضابطه اخلاق د حکومتي چارواکو ترڅنګ د هیواد د سلورو لویو فرقو یا مسلکونو یعنی بریلوی، دیوبندی، شیعه او اهل حدیث مسلک مشرانو لاسلیک کړ چې پکې د مذهبي همغږۍ چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي هم شامل وو. نوموړي د اکتوبر په ومه مشال رډیو سره خبرو کې ویل هیله ده چې د دې اقداماتو سره به په هیواد کې د فرقیز تشدد مخنیوي وشي.
موجوده حکومت د بیلابیلو فرقو او مذهبونو ترمنځ د همغږۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي او غواړي چې فرقیز اختلافات او سخت درزي ختم کړي. په دې لړ کې حکومت د دینی عالمانو فعال کردار ته اړتیا لري. نو په پیغام پاکستان کانفرنس کې دینی عالمان په متفقه توګه په یو ضابط اخلاق سلا شول او د حکومت د ملاتړ څرګندونه یې وکړه. اوس په موږ د مقامی کچې نه نیولې تر مرکز پورې د مذهبي همغږۍ شوراګانې هم جوړو.
د پیغام پاکستان کانفرنس په دیشل نکاتی ضابطه اخلاق کې ویل شوی چې په زور د اسلام نافذولو هر اقدام یعنی د دې لپاره وسلواله مبارزه کول، له تشدد کار اخیستل او په هیواد کې لا قانونیت خپرول به د ریاست خلاف بغاوت ګڼل کیږي. داراز په یو بل نقطه کې ویل شوی چې د پاکستان ټول غیر مسلمه وګړي د خپل مذهبي عقیدو مطابق ژوند کولو او مذهبي رسوماتو جاری ساتلو حق لري. دا چې په هیواد کې د دې ضابطه اخلاق عملی کېدو څومره امکان دی، ډاکټر قبله ایاز وایي چې په دې لړ کې اول د دینی عالمانو متفقه فیصله مهمه وه او د عملی کولو لپاره به یې اوس حکومت ګامونه پورته کوي.
دې لپاره موږ اسلامي نظریاتي کونسل یو قرارداد پاس کړو چې د پیغام پاکستان کومه بیانیه ده دې ته دې یو قانوني تحفظ او قانوني بنیاد هم ورکړی شي. نو اوس فیصله دا شوې ده په حکومتي واکمنانو په پلیټ فارم باندې چې دې ته به اوس موږ قانوني اساس هم ورکو او ان شاء الله د دې په بنیاد باندې اوس قوانین جوړیږي چې به پارلیمنت ته ځي او پارلیمنت یې چې پاس کړي نو بیا به دې څنګه چې تاسو وې د دې عملي کول لکه د دې نفاذ د دې لار به هموار شي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې په 1922 کال کې جوړه شوې او په مذهبي چارو کې حکومت ته لارښوونه کوي. دا راز د اسلام پر رڼا کې د قانون سازۍ لپاره حکومت او پارلیمان ته سپارښتنې او وړاندیزونه هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه روانې دي، تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورت ته ځو. د جنکو ډیگری کالج کې غونډ په کال 2003 کې جوړ شو او چې د بی او بی سی یا څلور کلنی ډیگری پکې زده کوونکو ته ورکول کیږي، خو دغلته زده کوونکي ځینې مشکلات هم لري او دوی وایي چې په کار د حکومت او ځایي انتظامي چې ده دوی دغه مشکلات حل کی، دغه د استادانو په مقرره په اړه باندې دوی ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم شته چې تاسو د شانواز ترګزی په دې رپورت کې اوریدئ شئ.
په مومند کې د جنکو د ډیگری کالج زده کوونکو د انګریزي، اردو او نورو مضمونونو شروع کول غوښتنه کړې. دوی دا هم وایي چې په کالج کې د بجلی او د اوبو ترڅنګ نور ستونزې هم شته. په دې کالج کې دوه مضمونونو کې د بی ایس نومې ډیگری د پاره زده کړې روانې دي چې یو اسلامیت او بل باټنی یا د نباتاتو تعلیم دی. ابنا عرفان الله نوم یو زده کوونکی وایي چې د دې خوښ مضمون اردو او یا انګریزي و، خود هغه دواړه دلته نه خودل کیږي، نو له مجبورۍ یې په اسلامیت مضمون کې داخله اخیستې ده.
نو مطلب دی مومند ایجنسی کې د قیاو گرلز کالج دی کنه، نو مجبورۍ نه به موږ دلته بهر نشو ته دلته مو واغستو. ته سټاپ هم نشته رې، سټاپ په وجه موږ بل سبجیکټ نشو سټارټ کولی. نو سټاپ ته موږ لرا ولی او موږ دلته کلاسیزم کم دی، د اوبو مسله هم دی، بجلی مسله هم دی، چیر زم نشته، ډېرې مسالې دي زموږ کالج کې، او پلی ګراوند هم نشته دلته، بالکل ډېر ډېرې مسالې دي.
دا کالج په کال 2003 کې جوړ شو. اول به پکې د دوو کالونو ډیگری سبق لکه بی اے او بی ایس سی خودل کېده، خو اوس پکې د دریو کالونو راهسي د سلورو کالونو د ډیگری سبق چې بی ایس مضمون ورته ویل کېږي شروع شوه. حبیبه سلیم وای چې دوی کالج ته راځي خو د تعلیمي مضمونونو نه علاوه دوی ته نورې مسلې هم شته.
موږ له بی ایس انګلیش او اردو ضرورت ته موږ له دی غاړه کې تعداد ډیر دی، او کلاسیزم واړو دي زموږ، او موږ ته بجلی ضرورت هم دی، دلته بجلی نشته.
د دې کالج وایس پرنسپل مسز سید خان وای چې دوی ته سږ کال د کالج دننه د مرمت او د ځینو وړو کارونو لپاره پیسې منظوري شوې، خو د غټو کارونو پیسې لا هم نه دي منظوري شوې.
نو اوس چې مونږ اردو د لپاره شې دي چې اردو ډیسپلین مونږ شروع کوو، هغه د لپاره مونږ ډیرګټ ته لیټر کړی دی. مونږ د کلاس 4 کوارټر دی، هغه کوارټر کې مونږ رهائش پذیر دي مونږ سټاف، او کم چې هاسټل دی د هغه اوس پورې شې دي، هغه ډیسپیوټ پی روانو، او اوس چې هغه هینډ اوور مونږ ته شوی دی. نو خو هغه اوس دومره بد حال کې دي چې هغه کې هغه شفت کې دل او هغه کې اوسېدل چې هغه ډیره ګرانه ده، چې موږ بجلی نه یا نو موږ سره سونه سولر پینل نه شي، سولر پینل سره چې بیا د بیټریانو ضرورتي کنورټر ضرورتي د موږ لکه پیوبرس فند دومره نه شته چې موږ دومره دغه پرچیز کو دومره ډیر اماونت والا.
یاد دی چې درې ورځې وړاندې د محمد ډیم د پروجیکټ دلاندې د 51 د کاونکو لپاره دوه غاړي منزور شوه. نو مس سید خان وای چې دوی به د زموارو چارواکو سره خبرې وکړي او کوشش وکړي چې یو گاډی د دوی کالج زده کوونکو لپاره هم مقرر کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. یو رپورټ ته بور شو د خیبر ضلع په جمرود کې د تیرا کوکی خیلو کډوالو هغه مظاهره او پړلت ختم شوې ده چې دوی له درې میاشتو څخه زیاته موده شروع کړو. په دغه پړلت کې دوی غوښتنه کوله چې د تیرا کوکی خیلو کډوال د خپل سیمو ته ستانه کړل شي او هغه ته د هلته سهولتونه هم برابر کړل شي. دوی د ماینونو څخه شکایت درلود چې هلته پې خلک ژوبلیږي او وژل کیږي هم. چارواکو سره اوس واده کړی چې دا ټول غوښتنې به پوره کیږي. د تیرا کوکی خیلو جرګې غړي وایي که حکومت ورسره دا وعده پوره نه کړي دوی مجبور دي چې یو ځل بیا مظاهره شروع کړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په خیبر ضلع کې پوځي چارواکو، انتظامی افسرانو او تیراکو کې خیل کډوالو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس څه باندې سلو ورځونه په جمرود کې لګول شوی احتجاجي پرلت ختم شوی. په خیبر کې د یوې غونډې په مهال تیراکو کې خیلو نه متاثره شو کسانو ته باور ورکړل شو چې هلته به اول ماینونه پاکولی شي، د ورانو شو کورونو د بیا غولو سروي به سر ته رسوي، او دا غنه پس به د ستنولو بندوبست کوي. د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وویل
مونږه د تیرا کوکی خیل چې ډیر ورځې نه دوی درنه ور کړی او به خیبر سره ناستو، نو حکومت د دوی د درنه نه مخکې په دې باندې کار شروع کړی او زموږ حکومت خواهش وو چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس کړو. بس اوس مونږه د تیرا کوکی خیل او حکومت په یو پیج یو انډرسټینډینګ دا دی چې مونږ هلته ڈی مائننگ یا بی ڈی ہوتا ہوئے سویپنگ سیکیورٹی کلیئرنس یو طرف تا غرا واندے اور پسے اور پسے سی ایل سی پی یعنی دا ڈیمیج کم تباہ شدہ کورونا دی دا غیر سروے روانہ دا چې څنګه دا کمپلیٹ کی گی یو غٹ لیول مانے دا دے کمپلیشن ہوشی بیا با مگا دے خلق سرا کینو چا دا دوی واپس ای سا پیکیجیزی سا طریقی اغب وطا تیارو پا دے مانے خلق دیر خوشالاو دے حکومت دا دے فیصلے دے رستائنا ہوکڑا.
د تیراکو کې خېلو د قومي جرګې یو غړي فیض الله جان وویل چې دوی په خپل سرکاري چارواکو سره هلته تیرا راجګال ته تللي وو. هلته یې د ماینونو صفایي کار او د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې شروع کړې وه، او چې کله پرې موږ مطمئن شو نو بیا مو ورسره ومنله. خو که بیا هم په دې عمل کې څه خنډان رامنځته شول نو بیا به احتجاج پیلوو.
مونږ ټول لاړو، زه پخپله پکې وم چې هلته مونږ وکتل هغه ماین او سروې بالکل شروع وه، تحصیلدار مقرر شوی و، مونږ ته ډېر خوشحاله شو. او یعنی ما هغه کار چې هغه په کال یو نیم کې کېدلو والا و، هغه مونږ ته د ډی سي صاحب او د فوجي اعلی چارواکو د طرفه ډېر زر نظر هغه شو. نو مونږ خود دستي مطمئن یو که په آینده کې زمونږ دا شرط دی چې که پکې رکاوټ راغی یا څه داسې ټیکنیکل رکاوټ راغی نو هغه به په خبرو حل کوو، او فرض کوم اسے رکاوٹ راغ نو هغه به کوم بیا دوباره مزاحمت کوي. ګوره داسې خبره نه ده چې مونږ به دوباره بیا د خپل غوښتنه نه کوو. نو لہذا مونږ انشاء الله مطمئن شوی یو، او زه خپل قوم ته خپل ټولو متاثرینو وړونو ته د خاص او درخواست کوم، او سیاسي ته غیر سیاسي ته مشرانو ته کشرانو ته تاسو په ذریعہ باندې چې پکار دی چې دا سروې ټیمونه د مونږ کار ته پرېږدو، د دوی سره مونږ تعاون وکړو چې هغه کار په مخ کې روان کړي او کار سر ته ورسی.
تیراکو کې خېلونه په 2013 کې سباندې 40,000 کورنۍ د بدمنۍ له امله بې کوره شوي، او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. دوی وایي دلته د کړاوونو ډک ژوند تیروي او باید زر خپل سیمې ته ستانه کړل شي، او هغه ټول مراتب ورکړل شي چې کوم نورو قبیلو ته د ستنېدو په وخت ورکړل شوي دي. چارواکي وایي هلته په تیرا راجګال کې په 2014 کې د خیبر سلور په نوم پوځي عملیات سر ته رسیدلی، دغه سیمې په خپل ولکه کې اخیستي او د وسلوالو نه یې پاکی کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د ایپ نه ګټه پورته کولی شئ، لکه څنګه چې درته وویل شول. تاسو کولی شئ هلته ویډیوګانې، تصویرونه او لیکلي رپورټونه وګورئ او ویلولئ. او دا هم درته ووایو چې تاسو د مشال ریډیو انسټاګرام پاڼې ته هم تللی شئ، هلته ډېر خوندور تصویرونه دي، تاسو به تبصره کوی شئ او ملګرو ته هم ښودلی شئ، ملګرو سره یې هم شریکولی شئ. او که چېرته ستاسو په ځای کې داسې څه پېښې څه کیسې کېږي، د هغې تصویرونه هم موږ ته رالیږلی شي او په لیکلې بڼه یې راته د خپرولو اجازه راکړې د تصویرونو، نو هغه به بیا موږ نشر هم کړی شو. اوس یو رپورټ ته ورځو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان متعلقه ادارو ته حکم کړی چې د کورونا وایرس دویم پړاو ته په تیار اوسېدو سره دې ضروري ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د سپتمبر له 15 څخه سکولونه بیا شروع کړي دي. د اکتوبر 16 د صحت څانګې چارواکو سره په یوه غونډه کې اعلی وزیر په حکومتي ګامونو اطمینان ښودلی دی، خو ویلی دی چې په سکولونو کې په کار ده په دې اړه باندې لا نور احتیاط وشي چې ماشومان له کورونا وایرسه بچ پاتې کړل شي. ځینو کسانو، ځینو څېړونکو چې دی د کورونا وایرس د بیا راپورته کېدو ویره هم ښودلی. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کورونا وایرس دویم پړاو د مخنیوي لپاره حکومتي ادارو ته امر کړی چې ټول انتظامات ته برابر کړي او په تعلیمي ادارو کې پر حکومتي لارښوونو یا ایس او پیز سخت عمل ته باوري کړي. په پېښور کې د سوانس ارلی لرننګ سکول سیستم په نوم د یو ښوونځي چلوونکي سارا اورنګزیب وایي دوی د حکومت په ټولو لارښوونو په پوره ډول عمل کوي، چې ماسکونه اچول، لاسونه مینځل او سماجي فاصله ساتل پکې شامل دي.
څنګه چې سکولز اوپن شو اکتوبر کې نو ماسک پلس سینیټایزر وغیرہ ایوری 30 منټ بعد چې ماشومان چې هغه سینیټایزر یوز کوي ډیسټنس باندې دا هغه سیټینګ دی پلس دا چې څوک هم سکول ته انټر کیږي هغه باندې هغه ډیسانفیکشن والا سپریز او هر څه والا کیږي.
د خیبر پختونخوا د الیمنټري او سیکنډري تعلیم محکمې هم په یو نوټیفیکیشن کې په سکولونو کې پر بریکونو یا دمو او د سهار مال اسمبلیانو یا غونډو باندې پابندي لګولې او امر یې کړی چې د سکولونو د چټه وخت هم وختي کړل شي. د بریټیش سکول مردان پرنسپل مهرونسا اکبر وای دوی دغه لارخونو سربیره نور احتیاطي تدابیر هم خپل کړی دي سو په ماشومانو کې د وایرس ممکنه خبرېدو مخاوني ول شي. د پیښور د یو شخصي سکول زکونکې وای سکول ته پتللو نه یریږي ځکه چې ټول په ایس او پیز پوره عمل کوي.
ترانو ماهین زکوری ز کلاس 9 کی سبق کوما دومفیلڈ ہال سکول کی زمونگ سکول سپٹمبر 15 پانی شروع شوی تھے سکول کی مونگ سیٹ سٹول 6 فٹ 5 ٹو 6 فٹ ڈسٹنس وانی پرتی دو ہال نیزن دی الاؤڈ ماسک نہ ٹول ٹائم اچولی چھت کوزول نہیں کم قسم کوس کنے بیا ٹیچر راضی امونگ وانی واپس اچی ٹیچر ز مخ کی ولاری امونگ ٹول کار پر کمپیوٹر بانی کو شی نوٹ بک زیاد نہیں آئی تر نو زیاد کانٹیکٹ نکی کی نور ہر چسرا ہر کلاس نہ پس مونگ بانی سینیٹائزر ہم یوز کی شی
میرون سا وای د حکومت لټولو لارخونو سره اتفاق کوي خو پکار ده چې حکومت دې ته هم توجه ورکړي چې ماشومان سرنګ سکولونو ته یو ځای سفر کوي.
دغه یو ډېر غټه فلو دار روانه ده چې ماشومان پبلک ترانسپورت کې خور ټول تقریبا یو بل سرونو د پاسه ناشتي ان چې بیا سکول تر راشي نو موږ هغه ټول سپیس ډېر ځات سټریکټلی فالو کوي کوونه لکه دات از ناٹ میک اني سنس چې ماشومان ټول په ګاډو کې او په بسونو کې او سکول وانز کې او پبلک ترانسپورت کې یو ځای راځي او دلته بیا موږ بیل بیل کېنو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پاکستان کې د اکتوبر تر ومه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,16,000 وخت دی. په 13 غنټو کې په 6,24 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې د اکتوبر تر 6 په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس 6 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي. د پاکستان حکومت هم یو ځل بیا ویلي چې خلک دې د کورونا وایرس د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارخونې عملي کړي. په خیبر پختونخوا کې وار له مخه یو شمېر تعلیمي ادارې وروسته لاغې تړل شوي چې پکې په زده کوونکو کې د کورونا وایرس کیسونو تصدیق وشو. روسته مثال یې د خیبر میډیکل یونیورسيټي دی چې د سبق لپاره د احتیاط په خاطر بنده شوې ده. مخکې د پاکستان حکومت په سپتمبر میاشت کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرونه عملی کولو لقبل یو شمېر تعلیمي ادارې تړلې وې.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولا کورونا وایرسا ژغورلش
ye زمانه وخ بخاون دیارا ولی بیغلی بکلو که پخ پلو که تو تان تولیوی چوک با واخ چوک با شو تلیری بی چوک با ٹکریو که جولیو که گلان تولیوی دجوارو ڈاڑی با جوانان جوڑی کی کلی موسم با دس پین غر راسی دونوشنی پانی با جڑی خکاری بیا بد منی ماز دیگر راسی I'm not afraid to die.